Radio.
شنبې د لندې درويشتمه د دسمبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې د ماښام تر اوسه جواب ریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار په خیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د سبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله اجازه ورکړه چې سر له سبا په پاتې وو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د سولې ولسی حرکت په نن په هرات کې غونډې وکړې. د کونړ د مناګي د برېښنا بند پرانیستو په درشل کې دی او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې هم لاریون وکړ.
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته په رسېدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپ پاتې نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسېږي پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شینډن، ادرسکان، پرارود په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي. بیا وروسته د هرات شاته ننوځي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپل سفر تیر سه شنبه له هلمند پیل کړ. دغه حرکت غړیو تیر کال له هلمند تر کابل او بیا تر بلخ ولایت پورې د سولې په پار پلی مزل وکړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نورو ولایتونو ته ورځي. د سولې ولسی حرکت څه باندې یو نیم کال مخکې په هلمند کې تر 14 وروسته پیل شو. په هغه 14 کې ګڼو ملک کسانو ته مرجوب لاوشتې وه. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند د رغونې چارې بشپړې شوي او په څو ورځو کې به رسمن پرانیستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند د ازمایښت مرحله پاتې ده.
د مناګي برېښنا بند چې 2.5 میګاواټه دی شپږ کاله وخت ونیوه، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې 15 ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز او باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپور له مخې پر دې بند شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی دی. د کونړ د والي مرستیال وایي پر کونړ سیند د څاګي په نوم د بل بند سروې او ډیزاین هم چې 350 میګاواټه برېښنا به تولیدوي په څه باندې یوه کال کې به بشپړ شي. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ یو نادر برک پرانک چې سخت ناروغ و پرون مړ شو. دغه پرانک د هوا تر سړېدو او درنې واورې ورېدو وروسته له غرونو یوه کلي ته تللی و. د بدخشان والي محمد زکریا سودا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په تمه و چې د بدخشان مرکز ته د پرانک د انتقال لپاره هوا صافه شي.
هوا ورېځ وه، د بدخشان مرکز ته د انتقال امکان نه و، ځکه نو مړ شو. موږ په پام کې درلود نن شنبه د هوا له ښه کېدو سره دغه پړانګ د بدخشان مرکز ته ولېږدوو.
تېر کال بیا د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې یو واورین پړانګ چې نسل یې په ورکېدو دی د یوه غیر مسؤول وسلوال لخوا ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته څیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډېره دي. دوی د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې ښکیل دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تېرې دوشنبې په حمله کې 15 عراقي سرتېري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تېره چهارشنبې پر دغه هوایي ډګر بله راکټي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه د انخری لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړلیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د دغه وزارت معین سیدات اونال د امریکا سفیر ډیوید ساترفیلد ته د ترکیې نارضایتي څرګنده کړه. د امریکا مشرانو جرګې تیره پنجشنبه وړاندې شوی پریکړلیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. د امریکا متحده ایالاتونه او چین وایي دوی د تجارتي موافقې پر لومړۍ برخې موافقه وکړه. د دوی په خبره په دې موافقه کې پر چینایي مالونو د امریکا د ګمرکي تعارفې کمیدل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې ویلي له چین سره د موافقې پر لومړۍ لوی برخې موافقه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د دغو دوو لویو پیاوړو اقتصادي هیوادو ترمنځ تجارتي کړکیچ شته. بلخوا چینایي چارواکو ویلي چې دواړو هیوادونو لوی پرمختګونه کړي او د تجارت د موافقې پر ابتدایي متن سلا شوي دي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام باور لري چې د سبات عوام پالنی انتخاباتي ډلې مشر اجازه ورکړه چې د انتخابات خپلواک کمیسون په هغو وو ولایتونو کې چې رای بیا نه دي شمیرل شوي رای وشمیري.
بروز یکشنبه اجازه باز شماری را دیگه 7 ولایت بدن که دیگه کسی بانه نکنه.
عبدالله عبدالله زیاته کړه چې دا دغه معنا نه لري چې هغه 102,000 رای او 102,000 رای چې اعتراض پرې لرو هغه ومنو. خو بل لور ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشي هوا عالم نورستانی وویل چې دا رای سم دي.
که چیرې یو زندانی وکولی شي یو سل ورکړي.
دا چرمدوزی دلته د حطرافونه خزی راځي منګ
او بخشی له تخنیکی تیروتنی بخشنه غوړم. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان د تر ټولو ستر زندان پولیچرخی رئیس سره خبرې کړې دي چې یو نوې لایحه یې جوړه کړې ده چې له مخې د زندانی د زندان په حکم کې تخفیف راځي.
کچیر یو زندانی وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي د تباره شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي.
د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
دا چرمدوزی دلته د حطرافونه خزی راځي منګتا د غزنی غوربند قندوز د چرمای منګتغې د ګنڈی.
د سبا توان پالنې انتخاباتي ډلې سر له سبا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله عبدالله تیره شپه په یوه کنفرانس کې وویل دوی د شاوخوا 300,000 لانجوانو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی او ویلي دي له دې سره به د لومړنیو نتیجو اعلان ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه یې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه وو ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو پکې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوي وو. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته یوه خبري کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل.
بروز یک شنبه اجازه باز شماری را دیگه 7 ولایت
دی یک شنبه پرز دی په دغه او ولایتونی کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي چې بیا څو پلمه ونه کړی. موږ غوښتل چې په قانوني اقدام سره د کمیسون غوښتمو ژغ ورسیږي. کمیسون ونه غوښتل دا ژغ واوري. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه له خلکو دا غوښتنه کوو معنی دا نه ده چې موږ هغه 102,000 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول سوي منو. هیڅکله هم نه، دا قانوني نه دي. نورې 102,000 رای مهم ندی منلی. دا هغوی لپاره د جلا او ځنګړي تفتیش غوښتنه لرو ځکه مشکوک رای دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نسته. د ثبات او همپالنې ډله له اوږدې مودې ادعا کوي چې شاوخوا 300,000 رای د ټاکنو د قانون او طرز العملونو له مخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي، خو د ټاکنو کمیسیون دغه رای معتبر ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله د تیرې شپې د اعلان د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش ته د اجازې په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او د رایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولی سو په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخاباتو ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آغا محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وایي
زه فکر نه کوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیا شمېرنې ستونزه حل سي، ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصل کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت و چې په دې سره مذاکراتو ته، په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته، او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هوارېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه یې د لومړنیو نتایجو اعلان دوه وری ځنډېدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ثبات عوام پالنې انتخاباتي ډلې سربېره پر دې چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړې ده ټینګار کوي چې د درې لکه مشکوکو رایو سرنوشت باید داسې شي چې دا باطل اعلان شي. اوس به د دغو رایو برخلیک څه کېږي؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی څخه د مرکې په پیل کې کړې.
دا متعرض کاندیدان موږ د دوی سره څو څو جلسې کړې دي. موږ د دوی سره یوه لویه ناسته په خپل کمیسیون کې درلودله، یوه لویه ناسته مو شکایتو د کمیسیون د خوانه چې جوړ شوی وي هلته مو سره درلودله. د دوی ټولو هغه سمدې باندې ده چې موږ دغه نه منو، تاسې دا باطلې کوي، دا درې سوه زره رایې باطلې کوي، دوه زره څلور سوه درویشت باطلې کوي، بس بیا تاسې خپله نتیجه اعلان کړه. موږ ورته وایو چې دغه سایمسیکي رایې دي، موږ به بیان پرېکړه کړې ده، فیصله ورباندې شوې ده او فیصله یو تخمیني سند ګرځېدلی دی. دا خو په هېڅ وجه د باطلېدلو هغه نه لري، دلایل نه لري. د قبولېدو په خاطر یې موږ کافي دلایل د دوی سره شریک کړي.
دغه د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې په بهیر کې څو څوارې کمیسیون اعلان وکړ چې د معترضو کاندیدانو له استازو سره موافقې ته رسېدلي چې دوی به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکوي، خو بله ورځ بېرته هماغه معترض کاندیدان پر خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي. یعنې د دغه مرحله کې دوی له تاسو سره کله کله موافقې ته رسېدلي دي که نه هماغه اول ورځ څخه اختلافات دوام لري؟
د دې اختلافات متاسفانه تر اوسه پورې هم دوام لري. وو ولایته موږ چې باندې ونه توانېدلو، چې وو ولایته موږ په تفتیش او بیا شمېرنه وکړو چون بندې او د تشنج موږ نه غواړو، ځکه چې که موږ خپل رئیسانو ته وو چې تاسې هلته ورشئ دوی وایي نه پرېږدي. کله چې د دې په منځ کې یو خدای مکړی او شخړه او جنجال شي د دې پراټوله په کمیسیون راوړي او کمیسیون یو ناپېلی خپلواک بې طرفه کمیسیون دی. منګه خو ټول هر هغه څه چې کړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د قانون د مخیم کړي دي، د سرزلعملونو او لاهیو له مخیم کړي دي. د درې سوه زرو لپاره منګه کافي دلایل لرو. اما ډېر زمونږ دلایل نه مني، دا چې یو څوک یو څه نه مني هغه خو بیا جدا خبره ده. اما موږ ورته کافي دلیل لرو. دا دومره ډېر دوی ته پرزنټېشن په دې اړه ورکړ شوی چې د اندازې نه وتلی. حتی موږ ورته وایو چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ خپل پایلې اعلان کړو، بیا زه لاړ شئ په سنه شکایت کمیسیون کې خپل اعتراض ثبت کړئ. هلته به هغې ورته بررسي به وکړي دې موضوع، ځکه هغه خپله انتخاباتي محکمه ده او تاسو کدا دلته بند اچوئ بیا د دې نه تر سوال کوي. دا خو د افغانستان د سرنوشت مسله ده، یوه ملي پروسه ده. د هېواد حالات ډېر زیانمن کېږي، په کې چې زیانمن شوي هم دي.
هغه کسان چې اعتراض لري، هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني، د شکایتونو کمیسیون هم نه مني، تر دې وروسته که جنجال کېږي نو مسؤلیت به یې د چا وي؟
هغه نو اول خو د دې و پرېکړې موږ چې د موږ خپلواکي د سوال لاندې وړي چې د ډېر د مسلې بندېدو باعث شي وایي نو غواړي نو د پریکړي موږ به خپلې پایلې راټولې کړو، اعلان به کړو، ابتدایي به شي، ادوی به اعتراف خپل ثبتي، کمیسیون د شکایاتو به ورته رسیدګي وکړي. که کمیسیون د شکایاتو زموږ د پریکړې وویل چې دا صحیح نه ده شوي، هغې به د قانون له مخې به یې وڅېړي، که څه وي قانوني په کې وه هغې به پرې تصمیم ونیسي. اما دا پروسې او دا پړاوونه خو باید تی شي که نه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی.
آزادی خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رایان کراکر په خبرو یوه مقاله لیکلی چې ویلي دی په افغانستان کې د امریکا جګړه ناکامه شوې. کراکر په 2011 او 2012 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا سفیر و او تر هغه مخکې هم په دغه هیواد کې د امریکا د شارج دافیر دنده مخته وړله. سفیر کراکر له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د ورځپاڼې هر یو لوستونکی به دې پوهیږي چې افغانستان له سر تر پایه د امریکا لپاره د ده په خبره کوم ښه پیغام نه درلود، یعنې یو بل ویتنام چې امریکا پکې خپله ماته ومنه. د واشنگتن پوست په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د ځینو غلطو ګامونو او ناسمو پریکړو په اړه فکر کاوه. د ده په خبره کله چې حامد کرزی د موقت ادارې مشر شو هیڅ یې نه درلودل چې کار پرې وکړي. اردو او پولیس له منځه تللي وو او یوازې 9 لکه ماشومان او ځوانان چې ټول هلکان وو درس وایه، ځکه طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه وه ورکړې. د 2002 کال په جنوري کې راین کراکر لومړی وار له سناتور جو بایدن سره افغانستان ته ولاړ او د نجونو یو مکتب ولید. کراکر ویلي افغانستان ته د زیاتو پیسو انتقال د فساد یو لوی عامل دی او باید په دغه هیواد کې لوی پروژې یو دمی نه وای پیل شوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله ځینو مثبتو کارونو ته هم اشاره شوې، لکه د روغتونونو، ښوونځیو او سړکونو رغول. خو بیا یې هم ویلي چې د افغانستان او عراق په څیر ځایونو کې دولت جوړونه ډېره ستونزمنه چاره ده. د امریکا یوې بلې خپرونې فدرالیست بیا د واشنگتن پوسټ په پاسنۍ وروستۍ مقالې تبصره لیکلې. خپرونې لیکلي په افغانستان کې د لویدیز د ماتې څو مهمو ټکو ته اشاره شوې. د فدرالیست په لیکنه دا لوی مسایل هغه دي چې یو شمېر امریکایي چارواکو غوښتل د جنګ له لارې افغانستان د لویدیز ډیموکراسۍ د یوه هیواد په څیر واړوي، او ځینو نورو بیا د افغانستان د کلتور د بدلولو او په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غوښتنه کوله. د خبرونې په لیکنه امریکا په افغانستان کې د څه باندې $1 ټریلیون په لګښت د نږدې 2500 سرتیرو په وژل کېدو او د څه باندې 30000 نورو په ټپي کېدو چې ښایي ځینې یې له رواني پلوه د ژوند تر پایه وکړېږي، غوښتل له نیمه ملکو توایفي هېواده د سویس په څیر یو پرمختللی هیواد جوړ کړي. د فدرالیست په دې لیکنه کې راغلي چې د برتانیې امپراتورۍ او د پخواني شوروي اتحاد له ناکامیو سره سره ځینو غوښتل ټول لویدیز ارزښتونه په افغانستان کې عملي کړي.
د پلوچرخي زندان مشروي ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړې چې له مخې زندانیان د کتابونو د لبسو په بدل کې په بند کې تخفیف ترلاسه کولی شي. د دې مسودې په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالی بشیر د چرخي پله د زندان له رئیس اختر محمد نورزی سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمیر پوښتنه ترې کړې. په ځواب کې ښاغلی نورزی وویل
دغه نیټه رئیس چې د چرخي پله د زندان د مسئول په توګه ګمارل شوی وم، غوښتل مې چې د محبوسینو په ژوند کې د یوه عمده کیفي تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترس کې مو یوه مسوده ترتیب کړې ده، که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورقیز کتاب مطالعه کړي، نو دی به د هغه تخفیف څخه چې د ده په د مسودې په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی، دته پاره به شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا هغه راحتې دي چې موږ غواړو بدیل د حبس دپاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تخفیف راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. او دا تر اوسه پورې د مساوات په شکل دی تصویب شوی نه دی. دې تصویب ته ضرورت دی چې ملي شورا په دې اخلاق زمونږ سره د وروسته د ایزاد او تضعیب نه وروسته دا وړاندې شي. د جناب علي قدر رئیس جمهور د توشي نه وروسته چې په یو تخنیکي فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوره کړي.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی دپاره؟
دغه کتابونه به د لوی سره والی کورنۍ چارو وزارت د حقوقو اداره، بشري حقوقو اداره، هغه کتابونه چې جامع وي، هغه کتابونه چې د ټولنیز ارزښت ولري او ټولنیز ښې مثبتې پایلې ولري، دا کتابونه به راوړل کېږي. هلته په ترخی په زندان کې یوه لویه کتابخانه د جوړېدو په حال کې دی. هغه کتابونو د مطالعې نه به وروسته دوی د هغه کتاب په اړه چې دوی لوستی دی لس دقیقې به پرزنټیشن ورکوي. کله چې د دوی پرزنټیشن خلاص شي، هیئت جوري هغه خپل نظر ورکړي، نو دا به هلته په هغه یو جورنال یوه صفحه دوی ته اچول کېږي، هغه به دوی امضا کوي. هغه نه وروسته دا به ځي لوی څارنوالۍ ته، او د لوی څارنوالۍ د طرفه به دا تصویبېږي چې کله تصویب شي نو دوی به
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلای سي یو حد شته؟ ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډېر کتابونه ولولي، آیا یو حد شته؟
په دې مورد کې دغه د مساوات د نامندۍ په خاطر باندې په راتلونکي اونۍ کې به دغه مساوات انشاءالله تعالی د کورنیو چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي، او هلته به هغې باندې غور کېږي. کېدای شي په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو. امیدوارو چې دغه د زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه لوستلی شي، بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره کتابونه لیکلي دي. اوس مونږ داسې محبوسین لرو، پرون مونږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس زندان کې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو، هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله تعالی چې په دې مورد کې به بحث کېږي، او د مساودې کې به دوی دوباره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې اړه به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مد نظر شي.
د پلوچرخي زندان رئیس اختر محمد نورزی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق یو مخکښ شیعه مولا د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تښتونه وغندله. آیت الله علی سیستانی غوښتنه وکړه چې ټولې وسلې او مهمات د دولت په کنټرول کې راوستل شي. په وروستیو کې اعتراض کوونکي کورونو ته د ستنېدو پر مهال تښتول کېږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د عراق یو مخکښ شیعه ملا پرون جمعه د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تښتول کېدل وغندل. د فرانسې خبری اجنس په حواله لکه چې د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په عراق کې حکومت ضد اعتراضونه پیل سوي، شاوخوا 460 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25,000 نور ټپیان سوي چې ډیری یې اعتراض کوونکي دي. د اداري فساد، بیکاری او د کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله دغه اعتراضونه په پلازمینه بغداد او د عراق د جنوب په هغو سیمو کې روان دي چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. خو په وروستیو کې تقریبا هر ورځ په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې اعتراض کوونکي لا درکه کیږي. په زیاتو مواردو کې دوی له اعتراضونو کورونو ته د ستنېدو پر مهال تښتول کیږي. د عراق مخکښ شیعه ملا آیت الله علی سیستانی پرون په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل:
ان هذا الحادث المؤلم
اعتراض کوونکو دردونکو وجنه او هغه څه چې په وروستي ورځو کې پیښیږي، لقتلونو نیولې د اعتراض کوونکو تر تښتولو پورې د هغه څه اهمیت په ډاګه کوي چې دینی مراجع ور باندې ټینګار کوي. هغه دا چې اړتیا ده ټولې وسلې د دولت لخوا کنټرول شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه د عراق له حکومت غوښتنه وکړه له هغه څه لاس واخلي چې دغه ادارې د اعتراض کوونکو د ترور او ویشتلو کمپاین بللی دی. اعتراض کوونکو ایران پلاوه وسلوالې فرقې ترونه کړي چې د خلکو په دغو وژنو او تښتولو کې لاس لري. د بغداد تحریر میدان ته نږدې چې د وروستیو اعتراضونو عمده ساحه ده، یوه زړه ښځه د کالو مینځلو په ماشین کې د اعتراض کوونکو په وینو لړلي کالي مینځي. د ام سلوا په نوم دغه ښځې رویټرز اجانس ته وویل په دې کار سره غواړي اعتراض کوونکو ته ګټه ورسوي. زه د اویا کلونو یم، زه هم د هغوی تر څنګ مبارزه کوم. دوی هم اعتراض کوونکي دي، زه هم د دوی کالي مینځم، وروسته یې زړوم چې وچ سي. ورته ګنډم یې، دوی څوک لري؟ موږ یې میندې یو، دلته بل څه کولای سو؟ موږ خپل وطن غواړو. هیله مو ده عراق باثباته سي. دغو چارواکو هر څه راڅخه تروړلي دي. هیڅ هم نه لرو، د هر شي کرایه ورکو. زه یو کونډه يم او یتیمان را تر غاړي دي. د عراق وتلی شیعه ملا آیت الله علی سیستانی په خپلو خبرو کې د پرون ورځې هغې حملې ته اشاره وکړې چې نامعلومو وسلوالو د بغداد په هغه ساحه کې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو پکې کمپ جوړ کړی، پر یوې څو پوړیزې ودانۍ چاپه ووهله او اور یې ورواچاوه. روغتیایي سرچینې او عیني شاهدان وایي په پیښه کې لږ تر لږه شل اعتراض کوونکي او څلور پولیس ووژل سول او شاوخوا اتیا نور اعتراض کوونکي وتښتول سول. علی سیستانی له حکومت د هغو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه چې په وروستیو ناکراریو کې لاس لري. هغه له اعتراض کوونکو هم غوښتل چې سوله ییز اعتراضونه دي کوي.
لنډ خبرونه. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند رغونې چارې بشپړې شوې دي. د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې یو نادر براک پړنګ سخت ناروغ و پرون مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي، واشنگتن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. او ترکیې د انقرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یوه پریکړلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا مشانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړلیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. وسم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
محمد رفیع ما دکاندار ما د ګنډ افغاني دکان لرم.
دلته ځګه ګنډ افغاني منګورو د ټول تاسو خپل ګنډلی
دا ز خپل مکمل ټول ګنډم د لاس کار دی ماشين کار دا ټول خپل بس بندیم کوم د لاس کارم کوم مکمل خپل ګنډم.
دا مثلا چرمدوزی چې د اوس په دغه کې منګورو پولی دی چرمدوزی دا او دغه خنونه دا ټول تخپل کای ک مثلا دا چرمدوزی به چاته ورکه.
دا چرمدوزی دلته د حترافونه خزی رازی منګ ته د غزنی قربان قندوز د چرمه منګ ته د ګنډي او د لاس کار خو تیار رازی په خوانی شې نه دی لکه د دیش کال او سالور سالو کله مخ کیدا ینه په خونه شي نه دم غیدو ته ورکو یی غنڈی زفله بستباندی کوم ډیزاین کوم مکمل غنڈم
دا ته کی څنګه مثلا ته کیم تاسو اخلي ک ته کی خپل کسر وړي درته فرمایش ک څنګه
نه موږ فرمایش اخلو مکمل کمیس بیا جنسیت ته کوم خپل پی پویږي چې باید ورته واخلو مشتری تاسو باید خوشاله شي ته کوم خپل اخلو بازار نه ورو ته غنډو
مثلا یو افغانی دا افغانی چې زوس ګورم کنه شین رنگ لري شین بخمل ده ګلابي پرتوک دا او په اصل بخمل کې شوی چرمدوزی ده دا په سورش
دا د قیمت 8000 روپۍ موږ ته تمامېږي.
دغه واټي دغه د لاس کار د کوم ځینې اخلي
چې د قندوز نه راځي موږ ته تیار راځي موږ د دناکي جوړه کې اخلو د طبي کمیز باندې لګو هلته خزي ګنډي اطرافو کې بیا موږ ته د اخلو بیا ګنډو کې
څنګه راځي خلک اخلي افغاني کمیز نه کنه
ولا معمولا فرق یې مکه نو سر دی فرق یې د انتخابات لپاره ډیر اوس کارونه د سه ضعیف شوی دي مکه به کار ډیر خو اوس هم فضل خی خدش موږ تقریبا دلته د لاس کله کې ست کار کوم اوس په لته راځي ان شاء الله
کوم رنگونه خلک په افغاني کالو کې ډیر خو
ولا فرق د بعضی بانجانی لکه گلابی شین دغه رنگونه فولادی سره کومره لګیدې سه فرق هر کمیس فرق رنگونه فرق دی فرق
د افغانې تر څنګ د کمیشنو تر څنګ مثلا نور څه چپنه د ماشومان د پاره کالی یا د سه کوم نور ډیزاین کوي کنه کوي
من خو واسکټ لکه د شاه د پاره او ماشومان د پاره خیسه خیسه کمیسونه سپین کمیس کمرچین ورته ګنډو او مهندسي کاتانی جنکیان د پاره وړوکي ګنډو چپنه ګنډو د خوستن صاحب خو چپن ډیر موټ شوی دا
کوم خلک ډیر افغاني کې بشنه خوخی
ولاد از موږ تاسو ته محفلی شوخینه ورته یی کنه نو دی کې ټول غوندی معمول رسم رواج دی کلتور ده خو دی موږ د بهر ارز کې کوم غي محفلی د محفل فراغت د مکتب د پانتونی درجه دی کې خلک غوندی ولسی موږ تاسو افغانانو د رسم رواج د فرهنګ ده کنه د دې خلک خوخی مسئولین البته ما
ډیر مننه
تاسو نه مننه
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن هلمندوالی کې موش سوله خوړو. سمی اولاد کندهار لمیوند ولسوالی څخه لیکي طالبان باید اور بند وکړي. نیک محمد قران دوست لکندهار علی کی که امریکا په افغانستان کې دشتیا سوله غواړي خپل پوځیان دی وباسي. عزیز الرحمن لندنګرهار علی کلی د انتخابات خپل واک کمیسیون دی ټول کارونه شفاف تر سره کړي بیا د نتیجه اعلان کړي که چا نه منله ولست به جواب ورکوي. حمیده نظری لکلات څخه دي کې که چلویش کال نور هم جنگ وشي خوراک به افغانان وي خیر پسوله کړي. اتل لزابل پراستول اسمس کلی کلی دی طالبان باید وزفل شي ځکه چې پسوله باور نه لري. کریم شیداله مقرلی کې د سولې دولسي حرکت ملاتړ کوم. معلم فضل ربی له هلمند لیکلی دی د هلمند لناوی ولسوالی سو د معلمینو معاشونه ځنډیدلی دی. دا خبری مجله مو هم دومره. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو